ریڈیو 360 میں نوجوانوں کے عالمی دن پر جنوبی ایشیا کے زیادہ تر ممالک میں دی جانے والی تعلیم نوجوانوں کے لیے جاب مارکیٹ کے دروازے کھولنے میں ناکام کیوں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اقوام متحدہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق جنوبی ایشیا کی آبادی 2 ارب سے زیادہ ہے، جس میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش سر فہرست ہیں۔ اس خطے کی کل آبادی کا تقریباً نصف 24 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بچوں کے حقوق کے عالمی ادارے یونیسیف کا اندازہ ہے کہ سال 2040 تک نوجوانوں کی سب سے بڑی لیبر فورس کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ تقریباً 50% جنوبی ایشیائی نوجوانوں کے پاس اس لیبر فورس میں شامل ہونے کے لیے ضروری مہارتیں یا ہنر موجود نہیں ہوں گے۔ یونیسیف، گلوبل بزنس کوئلیشن اور ایجوکیشن کمیشن کا مرتب کرتا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 21ویں صدی کی جاب مارکیٹ کے لیے نوجوانوں کی نئی نسل کو تیار کرنے میں جنوبی ایشیا دنیا کے کئی دوسرے خطوں سے پیچھے ہے۔ وہ کون سے کامن فیکٹرز ہیں جو جنوبی ایشیا کے اکثر ملکوں میں اس مسئلے کی وجہ ہیں؟ وہ مسئلہ جسے عالمی ادارے یوتھ اسکلز کرائسس کا نام دیتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاکستان سے ایک رپورٹ جو ان لاکھوں پاکستانی گھرانوں کی کہانی ہے جن کے بچے کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی مناسب ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے نظر الاسلام نے۔
واک اینڈ کی رہائشی زینب امان نے 5 سال قبل اس امید کے ساتھ میڈیکل کے شعبے میں داخلہ لیا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ بآسانی روزگار حاصل کر کے نہ صرف اپنی بلکہ گھر والوں کی مالی مدد کر پائیں گی، لیکن بیچلرز آف ڈینٹل سرجری یعنی بی ڈی ایس کی ڈگری مکمل کرنے کے باوجود بھی انہیں روزگار حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ ایکسپیرینس کے نام پہ ان پیڈ انٹرنشپ کو کہہ کے ینگ گریجویٹس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پے نہیں ملتی، وہ آپ کو اگر نوکری پہ رکھ لیتے ہیں تو وہ اس کو انٹرنشپ کا نام دے دیتے ہیں اور وہ ان پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے، جو کہ وہ یہ کہہ کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں۔ اب ایک نئے گریجویٹ کے لیے جس نے صرف 4 سال کی ڈگری کی ہوئی ہے اور 1 سال ہاؤس جاب کی ہوئی ہے، اس کے لیے ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اتنا بھی الاؤنس نہ ملے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے آنے جانے کا خرچہ نکالے یا اپنے مہینے کا تھوڑا سا خرچہ نکالے، تو وہ اس چیز، یہ بہت ڈس ہارٹننگ بات ہے، بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے اس کو دیکھے۔
زینب امان کا کہنا ہے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کی جانب سے ڈینٹسٹری کے شعبے میں تسلی بخش جواب نہ ملنے کے بعد اب انہوں نے دیگر شعبوں میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا ہے۔
ہم نے بڑے شوق سے ڈگریز کی، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگے جا کے قوم کو سرو کرنا ہے، لوگوں کی تکلیف کو کم کرنا، اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا کوئی درد کم ہو گیا، کسی کو ریلیف مل گئی۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو فائنینشیل آؤٹ کم نہیں مل رہا، بہت سچی بات ہے کہ آپ پیسوں کے لیے نہیں کر رہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔
2023 اور 2024 کے پاکستان اکنامک سروے کے مطابق 15 سے لے کر 24 سال کی عمر کے پاکستانیوں میں بے روزگاری کی شرح آبادی میں سب سے اونچی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سال جاب مارکیٹ کا رخ کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کے لیے یا تو روزگار کے کافی مواقع موجود نہیں، یا جو روزگار موجود ہیں نوجوان ان کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس نہیں۔ اس کے لیے ملک کے تعلیمی نظام اور اس کے لیے اپنائی جانے والی پالیسیز کو اکثر ذمہ دار ٹھہرا جاتا ہے، جو نوجوانوں کو 21ویں صدی کی جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرنے میں ناکام رہے ہیں۔
ہمارا جو نظام تعلیم ہے، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا، وہ انڈسٹری سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ کا ڈیٹا، ڈیمانڈ کے ڈیٹا میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں کس طرح کی ڈیمانڈ ہے، انڈسٹری ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے یونیورسٹی کے کریکولم میں، اور فیکلٹی جو ہے وہ کچھ پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہے انڈسٹری کے ساتھ۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کچھ گلیئرنگ پازیٹیو ایگزامپل ضرور نظر آتی ہیں، لیکن اوور آل کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں ہے، نہ ایچ ای سی کی طرف سے اس طرح کی گائیڈ لائن ہے کہ کس طرح سے انڈسٹری اور ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں کنیکٹ ہوں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہے، اور جو ڈیٹا ہے وہ بھی صرف اور صرف سپلائی سائڈ کا زیادہ ہے، ڈیمانڈ سائڈ کا ڈیٹا بالکل ویکیوم ہے۔
بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ برس 8.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی بہتر روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ کر بیرونی ممالک گئے، اور اس تعداد میں بالترتیب اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، مگر زینب امان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں رہنے کو ترجیح دیں گی۔
جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے بھی بہت مشکل چوائس لی ہے، جو ملک میں رہ رہے ہیں انہوں نے بھی بہت مشکل چوائس لی ہے، میں نے سیڈلی دوسری چوائس لی ہے، میں نے ملک میں رہنے کی چوائس لی ہے۔
زینب امان کا کہنا ہے کہ ڈینٹسٹری کے شعبے میں مناسب ملازمت ملنے میں ناکامی کے بعد اب انہوں نے چھوٹا کاروبار کرنے کا سوچا ہے، تاکہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ڈگری ہونے کے باوجود بے روزگار ہونے کا مسئلہ صرف پاکستانی نوجوانوں کو ہی درپیش نہیں ہے، جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایسی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے ہی چند بھارتی نوجوان اپنے مسائل کچھ ایسے بیان کرتے ہیں۔
وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ایک خواب لے کر کے چلتے ہیں، اور وہ خواب جب آپ پریکٹس نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے اس ادیش کو، جس ادیش کو لے کر کے آپ چلے تھے، اسے مس کرتے ہیں، اور وہ کچوٹتا ہے، اندر سے کچوٹتا ہے جب اپنے کسی سہپاٹھی کو دیکھتے ہیں جو کسی طریقے سے کہیں پر پہنچ کر کے کچھ کر رہا ہے، تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر وقت نے موقع دیا ہوتا اور تھوڑا سا جو ہے یونیورسٹی کا ساتھ ملتا کہ سیکھنے سکھانے میں ہمیں اور بیسٹ بنایا جاتا، تو ضرور جو ہے میں بھی اپنے خواب کو جی رہا ہوتا۔
میرا بڑا ہی اسٹرانگ بلیف ہے اس بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اسکلفل بنانے کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، تو میں کہوں گی کہ اگر کسی نے ذاتی طور پہ اپنے اندر اس طرح کی صلاحیتوں کو پیدا کیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر انسٹیٹیوشن کی نظر سے ہم دیکھیں تو اس طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ ایک اچھے وہ ٹیچرز بنائیں گے، تو اس سمت مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کنسرٹڈ ایفرٹس نہیں تھے۔
بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والے دو اداروں گلوبل بزنس کوئلیشن فار ایجوکیشن اور ایجوکیشن کمیشن کے 2030 کے اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا کے نصف سے زیادہ نوجوانوں کے پاس، دنیا بھر میں نوجوانوں کی سب سے بڑی لیبر فورس جنوبی ایشیا میں موجود ہے، جہاں یونیسیف کی اس اسٹڈی کے مطابق روزانہ تقریباً 1 لاکھ نوجوان لیبر مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس اسٹڈی کے اعداد و شمار کے مطابق 21ویں صدی کی جاب مارکیٹ کے لیے درکار مہارتوں سے نوجوانوں کو لیس کرنے میں جنوبی ایشیا کا خطہ عالمی اوسط سے بہت نیچے ہے۔ گلوبل بزنس کوئلیشن فار ایجوکیشن کی ان مہارتوں سے متعلق ایک اندازے کے مطابق جنوبی ایشیا میں ایسے نوجوان جو سیکنڈری اسکول مکمل کریں گے اور ان کے پاس ضروری صلاحیتیں ہوں گی، 2030 تک ان کی شرح بنگلہ دیش میں 55%، بھارت میں 47% اور پاکستان میں 40% تک ہوگی۔ اسی موضوع پر میری بات ہوئی جنوبی ایشیا کے خطے میں نوجوانوں کی تعلیم، مہارتوں اور ملازمت کی قابلیت پر یونیسیف کے مشیر میڈز سورنسن سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں اعداد و شمار اور رپورٹس پڑھ کر شاید نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ امید پیدا نہیں ہوتی ہوگی، لیکن ان کے تجربے میں جنوبی ایشیائی نوجوان سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لہٰذا ہمیں بھی ان کے بارے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔
تعداد کے اعتبار سے جنوبی ایشیا خطے میں نوجوان 50% کے قریب ہیں، اور عالمی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ اس خطے میں بچوں اور نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن ساتھ ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ اچھے مواقع کی وجہ بن سکتا ہے، بہت سے نوجوانوں کی پڑھائی اور ہنر بہت اچھے نہیں۔ 10 سال کی عمر کو پہنچنے تک 60% بچے اور نوجوان ایک سادہ سی تحریر لکھ اور پڑھ نہیں سکتے، یہ واضح طور پر انہیں اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ سماجی اور ثقافتی ضابطے اس کی ایک اور اہم وجہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں نو عمر لڑکیاں بہت باصلاحیت ہیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، ان کے بہت سے عزائم ہیں، لیکن 4 میں سے 1 کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے، اور واضح طور پر یہ وہ چیز ہے جو انہیں معاشرے میں شامل ہونے اور سیکھنے اور کام کرنے اور لیبر مارکیٹ کا حصہ بننے کے قابل ہونے سے روک رہی ہے۔
نوجوانوں کی جاب مارکیٹ سے باہر رہ جانے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
It really comes down to the quality
اس کا تعلق سیکھنے اور تعلیم کے معیار سے ہے۔ نوجوان جب سکول جاتے ہیں تو حقیقتاً وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ غیر رسمی تعلیمی ماحول میں بھی مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ تدریسی طریقہ کار یا اس کے لیے ضروری ساز و سامان کے لحاظ سے اساتذہ ہمیشہ بہترین اور جدید انداز سے تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ بہت سے علاقوں میں کئی اداروں اور سکولز کے کلاس رومز میں نوٹ بکس اور بنیادی اشیاء کی کمی ہوتی ہے۔ نوجوان واقعی وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے جو انہیں سیکھنا چاہیے۔ مثلاً ڈیجیٹل مہارت، سماجی جدت اور ٹیکنالوجی کا سیکھنا اب بھی جنوبی ایشیا میں اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان واقعی وہ مہارتیں حاصل نہیں کر رہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لیبر مارکیٹ خصوصاً نجی شعبے میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے اس موضوع پر کم ہی مشورہ کیا جاتا ہے، ان کے خیالات اور مشورے کہ وہ کیا سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور انہیں اس کام کا جنون ہے۔
کیا پیشہ وارانہ تربیت مہارت کے خلا کو پر کر کے نوجوانوں کو 21ویں صدی میں ملازمتوں کے لیے تیار کر سکتی ہے؟
بالکل، یہ واقعی ان نوجوانوں کے لیے دوسرا موقع فراہم کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں اس بات کو یقین بنانے کی ضرورت ہے کہ ان ووکیشنل سکولز اور انسٹیٹیوٹس میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ لیبر مارکیٹ کی طلب کے مطابق ہو۔ کچھ مہینے پہلے میں پاکستان میں ایک دورے پر تھا اور میری ملاقات پاکستان کے دیہی علاقوں میں نو عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ سے ہوئی اور ہم نے عملی کام سیکھنے کے عمل اور ٹیکنیکل تعلیم پر بات چیت کی۔ اس میں بہت سے لوگوں کی گہری دلچسپی ہے، لیکن ان میں سے کچھ نے اپنے والدین کے بارے میں مجھ سے شیئر کیا کہ کیسے ان میں سے بہت سے پیشہ ورانہ تربیت کے حق میں نہیں ہوتے، کیونکہ معاشرے میں اس کا سٹیٹس کم سمجھا جاتا ہے، جبکہ زیادہ روایتی اسکولنگ کو ان کے لیے ایک بہتر آپشن سمجھا جاتا ہے۔
آنے والے سالوں کے لیے جنوبی ایشیا کے نوجوانوں کو کس طرح زیادہ تیار رہنا چاہیے؟ کیا یونیسیف کے پاس کوئی سفارشات ہیں؟
یونیسیف میں ہم نوجوانوں کو پارٹنرز کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ انہیں سیکھنے اور ہنرمند بننے سمیت ان معاملات میں مشغول کرنے کے حوالے سے ہے جن کی وہ فکر کرتے ہیں۔ خطے میں ہم 8 ملکوں میں اپنے پارٹنرز کے ذریعے ان کی اپنی کمیونٹیز میں فرق پیدا کرنے کے لیے ایکشن لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سکول میں نہیں ہے، ان کی غیر رسمی تعلیم پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور لائف سائیکل کورسز کے ذریعے ان میں ہنر کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں۔
You just mentioned that in South Asia and other parts of the world,
آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جنوبی ایشیا میں تعلیم، ہنر کی تربیت کے نظام اور لیبر مارکیٹ لڑکیوں کے لیے تعصبانہ رویہ رکھتی ہیں۔ کچھ جنوبی ایشیائی ممالک میں لڑکیوں کو تعلیمی سہولتوں تک رسائی کم ہے اور ان کا داخلہ لڑکوں سے کم ہے۔ اس صنفی تفریق کو کیسے ختم کیا جائے اور ممالک پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟
یہ ایک چیلنج ہے، اس کا تعلق سماجی اصولوں، صنفی روایات اور مساوات اور اس خطے میں لڑکیوں کی اقدار سے جڑا ہے اور اسے بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے ملک ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر لڑکیوں کے حقوق کی وکالت کرتے رہیں، کیونکہ سماجی شمولیت کے لحاظ سے لڑکوں کے مقابلے میں ان کی صورتحال بہت مختلف ہے، لیکن یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ انہیں بھی تعلیم حاصل کرنے، اسکول جانے، تعلیم مکمل کرنے، کم عمر کی شادی نہ کرنے اور بہت کم عمر میں بچے پیدا نہ کرنے کا حق حاصل ہو۔
ساؤتھ ایشین کنٹریز،
جنوبی ایشیائی ممالک جو نوجوانوں کی مہارتوں کو ترقی دینے کے راستے پر نہیں ہیں، کیا ان کے نظام یا پالیسیز میں ایسا کچھ مشترک ہے جو یہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے؟
زیادہ تر نوجوان جو کچھ سیکھ رہے ہیں اور اس تربیت کے بعد جب انہیں ملازمت مل جائے تو وہ ان مہارتوں کو کس طرح سے کام میں لاتے ہیں، ان کے درمیان ربط نہیں۔ یہ وہ مشترک چیزیں ہیں جو ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری ہنر کے پروگرام تیار نہیں اور نہ ہی جدید ہیں۔
پاکستان میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اب بھی گورنمنٹ کے قائم کردہ ان اداروں میں روایتی کورسز میں تربیت کا رجحان ہے یا پھر نئے کورسز کا آغاز بھی ہوا ہے؟ کیا اب بھی وہی اسٹوڈنٹس ان اداروں کا رخ کرتے ہیں جنہیں دوسرے کالجز میں داخلہ نہیں ملتا، یا پھر یہاں وہ نوجوان آتے ہیں جنہیں بیرون ممالک جانے کے لیے ڈپلومے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پاکستانی نوجوانوں میں کون سی اسکلز مقبول ہیں اور کیا وہ یہ اسکلز صرف ڈپلومے کی غرض سے سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ ان کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں؟ سمن خان کی رپورٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔
हम मैट्रिक भी कर रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिक में स्किल नहीं है. हम मैट्रिक के हैं कुछ भी नहीं, FSC किया क्या कुछ भी, हमारे पास स्किल ही नहीं. अगर हमने टेक्निकल फील्ड किया ना, हमने वर्कशॉप प्रैक्टिस भी यहाँ पे पढ़ा, लेथ मशीन पढ़ा, शेपर पढ़ा, हमें आइडिया है, हम किसी से भी बात कर सकते हैं कहीं भी जगह. हम कार मैकेनिक के पास खड़े हैं, हमें पता है हमें यहाँ पे हमारे साथ गलत काम कर रहा है, हमने उसको भी डील कर लेना है.
हमास मसूद उन तालिबे इल्मों में से एक हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद रवायती कॉलेज डिग्री की बजाय प्रिंटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग को तरजीह दी, जो कहलाने में FA या FSC तो नहीं लेकिन इंटरमीडिएट की डिग्री के बराबर है.
हमने इस डिप्लोमे के अंदर हमने हिस्ट्री से लेकर जदीद जो डिजिटल है हमारा, अब डिजिटल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सब पढ़ा है. इधर हमारे पास थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, हमने उसे पढ़ा भी है. हमने इधर सारे पढ़े हैं, ग्रेवियर पढ़ा, फ्लक्स पढ़ा, ऑफसेट पढ़ा, डिजिटल पढ़ा, लेटर प्रेस पढ़ा. हम हर फील्ड में इन है, हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. इधर हमें ये बेनिफिट मिला.
इसी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जेर तालीम अहमद कबीर का यहाँ दूसरा साल खत्म हुआ है और अब वो तीसरे साल की पढ़ाई मुकम्मल करने चीन जा रहे हैं. अहमद चीन और पाकिस्तान के माबैन होने वाले स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन जाने वाले पहले बैच के तालिबे इल्मों में से एक हैं.
इसमें डिग्री में ऐप डेवलपमेंट आ जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, जावा, SQL, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं. AI का दौर आ रहा है और वेब डेवलपमेंट, ये चीज़ें चाइना में आ रही हैं, जापान, रशिया, इन जगहों पे ये चीज़ें आ रही हैं. इसका स्कोप ये है कि हम अगर अच्छा बिहेव करें, इंटरेस्ट लें अपना, तो आगे हम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं.
सरकारी सतह पर सूबे पंजाब में 41 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें हर साल 150 एग्जाम के मुख्तलिफ कोर्सेज में तकरीबन 1,00,000 बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं. 3 साल टेक्निकल डिप्लोमा और 2 माह से 2 साल तक के वोकेशनल कोर्सेज से हर साल फारिगुल तहसील होकर मार्केट में दाखिल होने वालों की तादाद 50 से 60 हजार है. TEFTA यानी टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के 400, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के 200 और प्राइवेट 400 तकनीकी इदारे इसके अलावा हैं. रियायती फीसों पर चलने वाले इन इदारों का मेयार वक्त के साथ बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है.
एडिशनल कोर्सेज पहले जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बेसिक कॉन्सेप्ट इधर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन रिसेंटली अभी IT पे हमने फोकस ज्यादा किया. ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि स्किल के लेवल को, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करके भी वो एक नाम उतना ही रोशन कर सकते हैं अपना, जितना कि एक अच्छा डॉक्टर और एक इंजीनियर रोशन करता है. पिछले 3-4 साल का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उस पर हमारी जॉब की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो तकरीबन 50% के करीब बच्चों की, या वो कहीं जॉब करते हैं या वो अपनी एंटरप्रेन्योर के जरिए अपनी पर्सनल काम उन्होंने शुरू किया हुआ है.
ऐसे ही टेक्निकल इदारों में बहुत से नौजवान ऐसे भी तरबियत लेते दिखाई देते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करके शॉर्ट कोर्सेज के जरिए हुनर हासिल कर रहे हैं.
यूथ अब चेंज हो रही है, ये नहीं है कि बैठी हुई है कि बस अब हमने डिग्री ले लिया तो हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. डिग्री आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको स्किल्स नहीं आते होंगे तो आपकी डिग्री आपके लिए जस्ट दिस इज़ अ पेपर.
हमें इन कोर्सेज की तरफ मूव ही सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि हमारे अप टू डेट कोर्सेज नहीं है, हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज ही नहीं है. हम लोग वो मशीन लर्निंग अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग असेंबली लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं अपनी डिग्री में, तो कितना बड़ा गैप है. वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है और वो बिल्कुल स्टार्ट है डिग्री का, और ये बिल्कुल एंड पे आ गया. हमें अगर यही कोर्सेज करना है तो हमें उस पूरी डिग्री का 4 साल वेस्ट करने का फायदा क्या, हम यही 6 मंथ का कोर्स करके अप टू डेट कोर्सेज करें और वो उससे अपनी अर्निंग करें. डिग्री तो हम कर लेते हैं पर उसके अंदर हम वही ओल्ड कोर्सेज हैं, उसके जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, चेंज नहीं किया जा रहा कोर्सेज का.
सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनके पास टाइम नहीं आपको सिखाने का, आपको खुद से जो है पहले स्किल सेट अपना खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन आपको जो है किसी अच्छी जॉब मिल सकेगी, वरना आप हमेशा सर्वाइव करेंगे. हर आए दिन जो है कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, तो उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हमें भी अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी.
टेक्निकल शोबे में काम करने वाले अफराद कहते हैं कि तकनीकी कोर्सेज की जानिब मुआशरे को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है ताकि हुनर सीखने के रुझान की हौसला अफजाई हो और मार्केट को हुनरमंद नौजवानों की कमी रहे न नौजवानों को रोजगार की. समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर.
पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और इंडस्ट्रीज़ में स्टूडेंट्स को मिलने वाले मवाक़ों के आपस में ताल्लुक को कैसे देखा जा सकता है, इस पर माहिर तालीम डॉक्टर तैमूर रहमान कुछ अलग नज़रिया रखते हैं. समन खान ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या तालीमी इदारों और इंडस्ट्रीज़ के दरमियान वाबस्तगी ज़रूरी है या नहीं.
ہماری یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ بچے کو اسکول ہم نے اس مقصد کے لیے، یونیورسٹی اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ پیسے بنا سکے، کما سکے یا منافع کمائے، اسکولس کا یہ تک نہیں ہے، یونیورسٹی کا یہ مقصد نہیں ہے، ایجوکیشن کا یہ مقصد نہیں ہے. ایجوکیشن کا اور تعلیم کا مقصد ہے طالب علم. جب آپ کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علم کے طلبگار، پیسے کا طلبگار نہیں ہم آپ کو بنا رہے ہیں. علم میں سے پیسہ نکلتا ہے نہیں نکلتا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ انڈسٹری کا مسئلہ ہو سکتا ہے مگر میرا مسئلہ نہیں ہے. مگر نکلتا ہے، وہ ایک بینیفٹ ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیشن کے ہزاروں بینیفٹ ہیں، صرف ایک ان میں سے یہ ہے کہ منافع بھی بڑھ جائے گا آپ کا، پیداوار بھی بڑھ جائے گی، اور بھی بینیفٹ ہیں. بات کرنے کا سلیقہ آئے گا آپ کو، تہذیب آئے گی آپ کو، آپ کو تفریق آئے گی اچھے اور برے میں. سو علم کا جو کینوس ہے وہ یونیورسل ہے، جس میں سے ایک ایلیمنٹ ہے کہ معیشت بھی آپ کی گرو کرے گی. اس ایک ایلیمنٹ کو آپ پورے کے پورے علم پہ حاوی کر لیں تو آپ علم کی روشنی کو مدھم کر دیں گے. اکیڈیمیا اور بزنس دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور بزنس کی مینٹیلیٹی کبھی بھی اکیڈیمیا پہ رائج نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ایک بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری اسپیسیفک نہیں ہے ایجوکیشن، وہ ہمیشہ اسی پوائنٹ آف ویو سے آ کے بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ میں تو بزنس چلانا ہے تو میں نے اس طرح کا بندہ چاہیے جڑا فوراً آ کے میں نے منافع کما کے دے سکے. مگر اکیڈیمک ایکسلنس اور سوسائٹی کی انٹلیکچوئل گروتھ جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی کہ آپ کو منافع زیادہ کما کے دیا جا سکے. محض اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی. اکیڈیمک گروتھ کے لیے آپ کو چاہیے ایک ایسا ادارہ جو آپ کی ہیومن کیوریوسٹی کو پوری طرح فیڈ کرے، ڈیولپ کرے، نرش کرے، انکریج کرے. اور بعد میں کئی جنریشنز بعد کبھی کبھار کسی چیز، کسی ڈسکوری کے حوالے سے آپ کو اس کی اکنامک بینیفٹ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. آئنسٹائن کی ڈسکوری کا، تھیوری، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں، مگر ساری دنیا مانتی کہ اس نے دنیا کو تبدیل کر دیا. لنکیجز بالکل بنائے جا سکتے ہیں، بٹ اگین میں اسی چیز کو ایمفیسائز کروں گا کہ کچھ فیلڈز میں یہ زیادہ ضروری ہیں، کچھ فیلڈز کے اندر اٹس ڈفرینٹ. مثال طور پہ میڈیسن کے حوالے سے دنیا کے اندر جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، وہیں پہ آپ اپنی میڈیکل ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں، وہیں پہ آپ اپنی ریزیڈنسی بھی کرتے ہیں، اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں. اور یہ ماڈل پاکستان میں بھی کنگ ایڈورڈ وغیرہ کے اندر آپ ریزیڈنسی وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں، مگر بہت ساری فیلڈز کے اندر ایسی چیزیں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال طور پہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے اندر آپ کو شاید اس طرح فارورڈ بیکورڈ لنکیجز نہ نظر آئے، ماں سوائے یہ کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ پھر اکثر اکیڈیمیا کے ساتھ اسٹرانگ لنکس رکھتے ہیں. انالیسس کے لیول پہ میڈیا جو ہے یونیورسٹیز کے ساتھ اسٹرانگ لنکس رکھتا ہے. پاکستان میں میڈیا اور یونیورسٹیز کے اسٹرانگ لنکس نہیں ہیں. سو یس، دوز لنکس کین بی سولیڈیفائڈ. مگر یہ بھی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اکیڈیمک، جنرل اکیڈیمک کمپٹنس کی ویلیو کچھ نہیں ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نیرو اسپیشلائزیشن کر دی جائے تاکہ بچہ جب پڑھ کے نکلے یونیورسٹی سے تو ڈائریکٹلی وہ جا کے گاڑی ٹھیک کرنی شروع کرے، یہ بھی کوئی ایبسولوٹلی نیسری نہیں ہوتا. کیونکہ بریتھ آف نالج جب آپ کے پاس ہوتی ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، پوری انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ فرض کریں کہ آپ نے ایک مشین کو چلانا ہے، ایک بوائلر چلانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، مگر جب آپ کے پاس تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے جنرل انجینئرنگ کے بارے میں تو آپ اتنے نیرو ٹیکنیشین بن جاتے ہیں کہ آپ اس کی اوور آل امپورٹنس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ پرزا جو ہے واقعی مجھے اس کو کس حد تک کیسے ٹھیک کرنا ہے، چلانا ہے، اس کو ریپلیس کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ کس طرح بنا. جو براڈ تھیوریٹیکل نالج ہوتی ہے وہ انجینئر کے پاس ہوتی ہے. انجینئر اور ٹیکنیشین میں یہی فرق ہوتا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ اوور آل پلاننگ، اوور آل پکچر نہیں دیکھ سکتے، سمجھ سکتے، ٹیکنیکل پکچر بھی نہیں دیکھ سکتے اور جو اکنامک پکچر ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتے.
آج کے شو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈگریز جو کہ جنوبی ایشیا اور خاص طور پہ پاکستان پہ ہم نے فوکس کیا کہ ڈگریز جو اسٹوڈنٹس حاصل کر رہے ہیں وہ اور جو لیبر مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس میں کتنا ڈسکنیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک سروے جو ہے اس پہ بھی فوکس کیا جس میں 2030 کے حوالے سے جو ہے پروجیکشنز دیے گئے ہیں. اسی پر ہم ختم کریں گے آج کا شو، آج کا ویو 360 شو. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں سمیت دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سر ټکی. د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو سرغړونې. د بشري حقوقو څار سازمانوي د روان 2023 کال لومړی او شپږم میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونې لا زیاتې شوې دي. په امریکا کې د ټاکنیز کمپاین لړۍ په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان کړی چې د هغه د کمپاین یو ویب پاڼه حق شوی. بل پلو د دواړو ګوندونو کاندیدان میرمن هاریس او خاغلی جی دی وینس د کمپاین په ترڅ کې په کورنی اقتصاد تمرکز کړی. او له کابل تر لندن د یو افغان ځوان د زیار کیسه انیل قاسمی در پیشنو چې په بریتانیا کې له اکادمیکو اقتصادي او کاروباري فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې ځان ته د پرمختګ لاره پرانستې ده. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د زمري یو شتمنې ته د 2023 کال د اگست 12مه زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونه قدرمن میلمه د ځوانانو د حقوقو مبارز دیو خان سره د ځوانانو د افغان ځوانانو البته پر سوند او هیلو خبرې کوو. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو د تورنمنت د پیل ټول مهم جزئیات خپل همکار ماتیولا عبدنه تر لاسه کوو. له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو لیدونکو، نه هم هیله لرو چې موږ سره ملتیا وکړي. د طالبانو په بیا واکمنیدو سره افغانستان یوازنی هیواد چې نجونې پکې تشپګم ټولګي پورته لزده کړو مندي. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو او ښځو له حقوقو بي ساري سرغړونې کړي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څارنې یو بل بنسټ هم په یو رپورت کې په دغه هیواد کې بشري حقوقو وضعیت ارزولې ویلي چې روان کال په لومړی شپږم میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتلې د بشری حقوقو څخه سرغړونې لا زیاتې شوې دي.
د بشری حقوقو څار سازمان د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته په کتو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی.
د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو مننه دي. طالبانو د خزو د تګراتک د ازادي حق هم تر پولاندې کړي، پر هغوی د کار کولو بندیز لګولې، د هغو خزو او جنو خوندیتوب لمنځه وړي چې د جنسیت پر بنسټ د توتريخوالي سره مخ دي، روغتیاي خدماتو ته د هغوی د لاسرسي پر وړاندې خندونه رمنځته کړي او لوبو او حتی پارکونو په تګ هم بندیز لګولې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې یو بل بنسټ رواداري په خپل یو رپورت کې په دغه هیواد کې مدني، سیاسي، میرمنو، قومي او مذهبي زیانمنونکو ډلو د بشري حقوقو وضعیت ارزولې او ویلي دي چې د روان کال لومړی او شپږم میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو څخه سرغړونې لا زیاتې شوې.
دا یو واقعیت دی چې د خزو د او نجونو د خوانځیونه نیولې تر کار په برخه کې اندغه سي په اجتماع کې د دوی کوم حقوقو نقص شوی دی یا نقص کېدو په حالت کې دي. ترڅنګ تاسو ګورئ چې په خواني نظاميان په مختلف ډول د دوی لخوا نیول کېږي، شکنجه کېږي او بیا ورته وایي چې د نامعلوم افراد لخوا دوی وجل شوی ده یا ورک شوی ده.
خو طالبانو تل دا ډول ریپورتونه رد کړی دي. اپ افغانستان کې د امن راوستلو ترڅنګ د یووالي او ګڼو نورو لاسته راوړنو خبره کوي.
په تیرو کې افغانستان متشدد او شیندل شوی کوم مفکوروي لحاظ، په قومي لحاظ، په سمتي لحاظ بیلابیل نمونه وینوانونه هغه د دې باعث چې متاسفانه د موږ ته ولست ترمنځ د سپلای لیول بل سره لريواله راوسته سه هغه په برخه کې هم اسلامي مرتبه توان چې ډیر په بریا سره او ډیر په متانت سره هغه وحدت په تحفظ کې وسه افغانستان واحد او ټول خلک دی وحدت حس کوي.
په همدې حال کې په تخار ولایت کې یو شمیر خزي وایي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د یو شمیر معترض او خزو د یوې اعتراضي غونډې مخه نیولې چې په افغانستان کې د جمهوریت رژیم د ړنګېدو وروسته وخت د طالبانو د بیا رسیدلو د دریم کال پوره کېدو د غندنې لپاره جوړه کړې و. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیوالې ورځې په توګه هر کال مانځي ترسو په ټولنه کې د ځوانانو ارزښناکې ونډې ته پاملرنه زیاته شي. د خبرونې قدرمنه میلمنه د ځوانانو د حقونو مبارزه دیو جانا خان په دې خبرونه کې میلمنه شوې ده، ورسره خبرې کوو. اغلی خان ستړي مشه، په خیر راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق رپورت په اتمن تاسو لوستي وی چې د افغانستان شاوخوا وي درې شپېته سلنه نفوس د 15 کلنۍ څخه کم سنه وګړي دي. تاسو د افغانستان په پرمختګ کې د ځوانانو معنادار ګډون څومره مهم بولئ؟ په داسې حال کې چې وینو هر ځوان اوس غواړي چې له افغانستان نه ووزي.
افغان ته دی مبارک وی دی نړیواله د ځوانانو ورځ، خاص افغانانو ته، په افغانستان کې نجونو او ځوانانو ته. افغانستان کې متاسفانه مخکې دا ورځ 12 اگست لمانځېدله، خو اوس ډېره بیرنګه ده، ځکه چې افغانستان کې ځوانان د نجونو نه خو بالکل اسلامي انساني آر یو حق اخیستل شوی ده. تعلیم ته نشي تللی، ژوند نشي کولی، کار ته نشي تللی. همدغه ځوان الکان هم همدغه ډېر هغه شوي دي، ځکه چې هغوی ته د کار اجازه نه ورکوي. څوک چې مثلا طالبانو کې نه و، هغه ټول کارونه ایستل شوي دي، د کار کارونه نشته، دا دندې نشي پیدا کولی. هر یو ځوان غواړي چې د افغانستان څخه ووځي، هغه هم په ډېرو خرابو لارو باندې ورک شي، لارو کې مړ شي، اره سخت سره مخامخ کیږي. او هغه چې دلته راغلي دي، هغه ډیر یو سخت کارونه کوي. ټول چې لندن ته رسیدلي دي، نور وطنونو ته رسیدلي دي، نو افغانستان نو ورځ پورا ځوانان او اره لار چې پیدا کی، هغه غوړ چې هغه خطرناک لار هم وي.
او دیو جانې، دا معنا دار وند څومره زیانمنيږي ستاسو په نظر؟ تخپل یو ځوانې کله چې دي ځوانې بشري قوې نیمای برخه د تعلیم او کار نه به برخې شي. تاسو د هلکانو د هیواد د وټلو خبره وکړه، نجونې د تعلیم نه هم به برخې دي؟
بالکل، موږ هر ورځ په پاکستان کې نجونو سره په تماس کیو او هغه ته کورنۍ کور درس ورکو، آنلاین ایجوکیشن ورکو. زیاتره نجونو ته، نجونې خو بیخي هیڅ حق نه لري چې خپل خپل د حق لپاره آواز وکړي یا تعلیم ته. ټول دنیا په پوهېږي چې دغه سي نجونې په کوم سختو حالاتو کې دي افغانستان کې. او نجونې ډېر یا په وړکی عمر کې واده کیږي او یا هیڅ اجازه نه لري چې تعلیم خو بیخي اجازه نشته. چې ځوان شي مور او پلار غواړي چې د واده کې، بل ځکه بل کار نشته. او یو وطن کې دومره ځوان تاسو ویل کنه، نیم نه زیات فیصد ځوانان وي او دومره شکنجه شي او دومره حقونه ترې نه واخیستل شي، نو په فکر کې چې دغه وطن آینده به څه وسی.
تاسو د ځوانانو سره په تماس کې یاست، په افغانستان کې د ننه د نجونو سره په تماس کې یاست، دوی تاسو ته څه وایي؟ څه مشکلات لري؟ څه ستونزې لري؟
دوی وایي چې غریبی ډېره سخته ده، ډېره زیاته ده، کارونه نه ورکوي ځوانانو ته. کوم ځوانان چې په خوا په دفترونو کې وظیفې لرودلې، دوی چې کله راغلل هغوی ټول د وظیفو نه وایستل، خپل خلک ور باندې هغه د هغوی په چوکیو کې نه ول. بیا چې کوم دا اوس هم یو څو وخت مخکې کوم وزارتو چې هغوی نه دوی ته نکړ تکړه، او ټول بیرته وباستل د کارونو نه، او ټول فامیلونه سخت حالات لري. نجونې خو بیخي ډېرې زیاتې خفه دي، ځکه چې څوک په یونیورسټي لیول کې ول هغوی ټول کور کې ناستې دي، او زیاتره یې بیچارهګانې واده شوي دي. او څوک چې شپږم اووم صنف کې دي، هغوی ته موږ درس ورکوو، خو هغه سې درس نه ده لکه مکتب کې چې ورته ورکوي، لکه تعلیم چې مخکې چې خپل دنګ کولی شو تعلیم مخکې بوځي، آینده ته یو فکر وکړي. هغوی فکر کوي چې هغوی هېڅ آینده نه لري، او وایي چې پلیز جانی هغه باید واخلي او موږ باندې موږ فشارونه راوړي چې موږ حقونه موږ ته راکړي. خپل تمی حق
د ورکی افغانستان دی. دیو جان، تاسو په ټولنیز شبکو کې هم ډیر زیات فعالیت لري. د دوی د تباہی یو لوی لامل بیکاری ګڼل کیږي چې لکبلې ځوانان نور او ناسم ولار ته مخه کوي. تاسو یادونه وکړه د وخت نه مخکې د ودونو دغه مشکل چې د مکتب د نه تاګلک عمل را منځته کیږي، او د ځوانانو بیکاری مثلا تروریستي فعالیتونو ته دوی لاس پوري کوي، مخدره مواد، غلا او داسې نور.
دا سوزه تاسو سره ځوانان په تماس کې دي څومره جديده ده بیکاری او ورته د حل لپاره چارواکي څه باید وکړي او په سوشل میډیا او یا ټولنیز شبکو کې خپل ځوانان څه کولای شي؟
دا
او زه غواړم تاسو
ته اسیا الکام ته غوړ په دې سختو لارو باندې روزي تورستي او هغه تلاس اچوي مثلا ارتو کول شي چې هغه بار رقم استعمال کړي چې هغه کوړه غوړي چې یو 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 ډوډۍ خپل بچو ته خپل فامیل ته راوړي او ارګي دوزی منګه واړو چې جهانیان په طالبان باندې فشار راوړي په سني دولت باندې او ورته وي چې هر یو ځوان ته ځکه چې د ځوان د وطن نسل د وطن آینده د ځوان نسل دوی باید ور باندې فشارونه راوړي او ته باید کارونه جوړ کړي او ته باید ارتم راکی چې ځوانان وطن نو نوځي او د دې تعلیم برخه چې د صرف جنکانو باندې ډیر غیزه نه کړی او یې باندې کړی کړی دا پالکانو باندې هم کړ ځکه خو استادان افغانستان نو وتل خو استادان نشته دا اوس چې لاشي سمفونو کې ایټ داسې نه لکه په خوا چې درسونه ول.
بله، د ځوانانو د حقونو مبارزه دیو خان له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم په خپل چارو کې تل بریالي اوسه. خوشحاله اوسئ. د دې نوراندې په 2018 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر پرځېدو وروسته له هغه هیواد څخه په لسګونو زره کډرونه د برتانیا په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه شول. په دې کې یو انیل قاسمی هم دی چې په 2018 کې د کابل په امریکایي پانتون کې د وسلوالو طالبانو په یو خونړی برید کې سخت ژوبل شوی هم وو، خو هغه د برتانیا له اکاډمیکو اقتصادي او کاروباري فرصتونو نه په ګټه اخیستنې سره ډیر زیات پر مختک کړی دی. په لندن کې زموږ خبريال قاسم خان مندو خېلی په اړه رپورت لري.
انیل قاسمی په افغانستان کې د جمهوریت پرزیدو وروسته برېټانیا ته راکړسوي، خو هغه دلته په لندن کې په څه کم درې کلن موده کې دا مهال درې چارې پر مخ وړي: زده کړې، د کډوالو اداره کې کار او خپل شخصي کاروبار.
ما دا سټ اف سکلز مهارتونه ډیر زیات کومک وکړه چې انټیګریټ شم د سوسایټي کې، په کمیونټي کې، په جاب مارکیټ کې. نو همدغه وس فکر کوم زما لوی کامیابی ده او کوشش کوم چې نور افغانان سره چې دلته دي همدغه سی او مرسته وکړو چې د دوی ژوند کې انشاءالله بدلون راشي.
که څه انیل قاسمی په لندن کې خپل پرمختګ خوښ دی، خو د خپل پوهنتون د هغه شذینه ټولګیوالو په باب خفه دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر رژیم لاندې لزده کړو به برخه پاتې دي.
بشاده داور از بره پر ما بر کسای د افغانستان از درد به خاطر مکاتب و یک بسیاری از هموطنان ما مکتب رفتن میتونن، خواهرای ما در داور است و ما را من حیث یک انسان کنجا درس خوندیم کلان شدیم درد بیشتر و رنج بیشتر میتونم و امیدوار است و دعا میکنم همیشه که یک روز بخیر بیدار شدیم و اخبار را ببینیم که مکاتب باز شده و همه خوش و خوشحال طرف مکتب میرن.
په 2018 کال د کابل پر امریکایي پوهنتون په یو خونړی برید کې انیل قاسمی سخت ژوبل شوی وو، خو هغه غمیزه یې له مغزو نه وځي.
ما متاسفانه د وادسه بسیار شدید زخمی شده بودم وقتی که بالای پوهنتون حمله صورت گرفت و امروز صبح بعض ماینات داشت که امروز صبح انجام دادم و بخاطر از مایش وقت فراموش بخاطر نمیشه که من تقریبا هر یک ماه دو ماه پیش دکتر میرم و یک قسمت زندگیم شده و هر بار که میرم درد جنگ در ذهن و جانم است و شاید همیشه امراج زندگی بکنم.
انیل قاسمی پلان لري چې خپل ټول زده کړې، لاسته راوړنې او تجربه په خپل پلرنی هیواد افغانستان کې د خپل ولس په ګټه وکاروي.
افغانستان زیات دوستان مردم مې خوښم کومک وکړم و دوستان پرمشت تاسو مې فهمل کې ما ته چې حد تخیل بودیم د قسمت کومک کردن به دیگر جوانا. به مو دلیل بیشتر اوقات امرای دفاتر و مؤسسات بر افغانستان کار میکنن، البته دفاتر و مؤسسات غیر سیاسی دخیل هستم و دخیل می باشم تا بتونم تا هر حد توان به افغانستان کمک برسانیم.
انیل قاسمی ارمان لري چې په پر امن افغانستان کې لر او بر وګرځي، کندهار، مزار، ننګرهار، هرات او بدخشان ته ولاړ شي او خپل ټول هیواد وویني، په ژبو، تاریخ او دود یې خبر شي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
قدرمنو لیدونکو په څو شیبو کې به په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په تړاو زموږ همکار متیولا اوبه تاسو ته ټول معلومات در وړاندې کې خلمړی لنډه د ماخلو.
په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو، د میرمنو ازادۍ، حکومتولۍ، اقتصادي او بشري بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګواله. په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه. د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست نهمې نه تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ په تلویزیوني، رادیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو کې کتلی او اوریدلی شئ.
مننه چې تر اوسه امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. د پاکستان پوځ وایي چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر او د پیښور کلوردو پخوانی قمندان جنرال فیض حمید نیول شوی او پوځي محاکمه یې پیل شوې ده. د پوځ په اعلامیه کې راغلی چې د ISI پخوانی مشر فیض حمید د سترې محکمې د حکم په بنسټ د تاپستي قضیه کې د شکایتونو له امله پلټنې پیل شوې او پوځ هغه نیولی. د فیض حمید نوم وخت په وخت سیاست والو د بیلابیلو موضوعاتو په تړاو یاد کړی دی. د کال 2023 په 15 اگست د طالبانو په افغانستان کې واکمنۍ د وروسته فیض حمید چې هغه وخت د ISI مشر و په 4 سپتمبر د کابل سفر کړی و. بل پلاوسی میزو رسنۍ ویل چې د هند په ختیځ بهار ایالت کې نن د دوشمې په ورځ د غنی غونې لامل لته لګ نه کسان وژل شوی او غن نور ټپیان دي. د جهان آباد په ولسوالۍ کې د بابا سیدانات معبد ته خلک راټول شو چې د اونۍ عبادت او مذهبي مراسم ادا کی چې دا پیښه وشوه. عیني شاهدانو ویل چې ګډوډي او ناسم مدیریت د دې لامل شو چې زیات شمېر خلک تر پښو لاندې ساور کی. شوبل شوی کسان د علاج لپاره سیمه ایز روغتون ته لیږدول شوی. دا پیښه یو میاشت وروسته له هغې کیږي چې په گاون اتر پردیش ایالت کې د هندوانو د ورته مذهبي مراسمو کې په ګڼه ګوڼه کې لسلو ډیر کسان ووژل شول. بل پلو متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آستن پرون د خپل اسرائیلی سیال سره په تلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره د ټولو امکاناتو نه کار واخلي. لوید آستن امر کړی چې یو اس اس ابراهام لینکن په نامه ضربتي ډله چې په جنگي الوتکو سمباله ده، یو امریکایي اوتل چې په رهبری شوې توغندیو سمبال دی، سیمې ته خپل تګ چټک کی. او په دې سره به په سیمه کې د امریکایي ځواکونو ورتیا چې لوړاندې د یو اس اس تیودور روزولټ جنگي کښتۍ له خوا غښتلې ده لا غښتلې شي. په داسې حال کې دا چمتووالی نیول کیږي چې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه او په لبنان کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د یو مشر فواد شکر له وژل کېدو وروسته د بریدونو امکانات زیات شوي. بل پلو د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان کړی چې د هغه د کمپاین یو ویب پاڼه هک شوې ده. تر اوسه پورې د دې خبر تفصیل مخې ته نه دی راغلی. د ټرمپ د ټاکنیز ټکټ مرستیال چې جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د رسنیو سره په څو مرکو کې د دیموکرات ګوند د ولسمشر په نوماند نیوکه وکړې. په عین حال کې د ولسمشر مرستیال هریس او د ټکټ مرستیال ټیم والز په کمپاین کې په اقتصاد باندې تمرکز زیات کړی دی. په موخه د امریکا غږ د خبريالې ورانیکا بلډیرس اګلیسیس رپورټ.
د ولسمشر لپاره نوماند ډونلډ ټرمپ په خپل ټولنیز رسنۍ ټروت سوشل ولیکل چې د هغه د کمپاین یو ویب پاڼه هک شوې ده. د پوسټ کې لیکل شوې چې د مایکروسافټ شرکت موږ ته خبر راکو چې زموږ یو ویب پاڼه د ایران حکومت هک کړی ده. ایرانی چارواکو د خطرونو رد کړی دي. رپورټونه وایي چې په هک شوي اسنادو کې د جی ډی وینس په اړه معلومات شامل دي. وینس د یک شنبه په ورځ د سور رسنیو سره مرکه وکړي، خو زیاتره پوښتنې ترې نه د ټاکنو په سیالۍ وشوي.
Why are we talking about inflation?
مونږ ولې د انفلیشن په اړه خبرې کوو؟ ولې مونږ د دې حقیقت په اړه خبرې نه کوو چې د کامل هریس د پالیسي ولامل خوراکي توکي دومره ګران بیه دي چې هیڅوک نشي اخیستلای.
کاملا هریس هم په لاس ویګس کې د کمپاین پر مهال د اقتصاد په موضوع تمرکز وکړ.
دا زما له ټولو سره ژمنه ده کله چې زه ولسمشر شم مونږ به د امریکا د کارګرانو کورنیو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو چې پکې د لږ تر لږه معاش لوړول او د خدماتو او میلمه پالنې کارمندانو باندې د مالی لرې کول شامل دي.
ټرمپ هم ورته ژمنې کړې وي او په هر سي تور لګولې دي چې د مالیه نه ورکول پاړې د هغه پالیسی غلا کړې ده. په داسې حال کې چې رای ورکوونکي د هرس نغښتنه کوي چې د اقتصاد په اړه د خپل پلانونو په اړه نور توضیحات ورکړي. د دیموکرات ګوند سناتوري د ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویل
هغې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د فلادلفیا نه واخلی تر ویسکانسن او د اریزونا پورې چې 15,000 څخه زیاتو خلکو په کمپاینی غونډو کې ګډون وکړ، خلک ټاکنو کې برخه اخیستو ته راپارولی دي. خلک پرمختګ ته لیواله دي.
هرس با په سان فرانسیسکو کې په غونډه کې د ګډون وروسته بیرته واشنگټن ته ستنه شي. تمه کیږي چې هغه او ولسمشر جو بایدن به د پنځشنبه په ورځ په میریلند کې په ګډه په عام محضر کې راښکاره شي. ډونالډ ټرمپ به د چهارشنبه په ورځ د شمالي کارولاینا په اشویل سیمه کې د اقتصاد په اړه خبرې وکړي. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
او سم د ورزش مینوال د پاره د اولمپیک د نړیوال کمیټې د درجه بندۍ په اساس متحده ایالاتونو تر ټولو ډیر یعنی 168 مډالونه ګټلي. چین په جدول کې دویم دی چې ټول ګټل شوی مډالونه یې 190 ترسي. جاپان، استرالیا او فرانسې په ترتیب سره په جدول کې دریم، څلورم او پنځم مقامونه ترلاسه کړل. په دغه سیالیو کې د افغانستان څخه هم شپږ ورزشکارانو برخه لرله خو کوم مډال ترلاسه نشو. خو افغانستان په گاوند کې ازبکستان مډالونه وګټل. ایران هم 12 مډالونه ګټلی او پاکستان هم د سرو زرو یو مډال ترلاسه کړ. خو په اولمپیک کې یو خبر جوړونکې پیښه د یو افغان ورزشکار شعار وو. منیجه تلاش په خپل لباس باندې لیکلی و چې افغان خځه آزاد کړي. د اولمپیک مسؤلینو هغه له دغه سیالیو وېسته ځکه په دغه سیالیو کې هیڅ ډول سیاسي، نژادي او نور فعالیتونو ته اجازه نشته. د افغانستان د کورنی کرکټ د شل اوریزو سیالیو تورنمنت شپږیزه د دریو کالو د ځنډ نه پس نن کابل کې بیا پیل شو او دا د سیالیو نهم پړاو دی. د دې سیالیو په اړه نور حال د ژمنې سره سم زموږ همکار متی الله عابد مختصر شریکوي. عابد صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. اول که د شپږیزه د کرکټ سیالیو د نهم پړاو مهم جزئیات ووایسته چې څو ټیمونه پکې دي او څو ورځې به دوام وکړي.
څنګه تاسو ویل چې نه هم پړاوې دی په 2022 کې شو او هغه نه پس بیا حالات شرایط برابر نه شو چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه دغه لیک تر سره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ چې دا د لیک تر سره کړي هغه د 12 د لکوس نن تر 15 د اگست پورې به دامه لري. 15 ټیمونه پکې دي چې د افغانستان مختلف ځینو نمائندګي کوي چې هغه کې د بند امیر خاماران، د سپینغر پړانګان، همداشان ته د بوس ساتون کې د مختلف ټیمونه دي هغه خپل لوبي کوي او هغه و دغه یو بل سره مخامخ کیږي. او په دې کې غټه خبر ده چې د افغانستان مشهور ستوري هغه کې برخه اخلي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم کپتان پکې ده، احمد شهیدی پکې ده او نور لوبغاړي به مینوال په میدان کې وګوري.
ولکې چې د افغانستان د کرکټ نور مشهور ستوري مثلا راشد خان، نبی رحمان الله، ګربز صاحب، نوین الحق، فضل حق، فاروقی تر اوسه د سیالۍ کې ګډون ته نه دی رسیدلی. د ګډون په اړه ورستي معلومات څه دي؟
تازه خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ د شلوریز کپتان مشهور لوبغاړی راشد خان چې په انګلستان کې په 100 لیګ لوبې کوله الته جوبل شوې ده. او خبر دا ده چې هغه د ډاکټرانو د استراحت وینا کړې ده. نو معلومیږي دا چې هغه بشپګیز ته هم نشکړی چې راو رسیدي. نور لوبغاړي چې د کناډا په لیګ کې وو اوینه رحمان الله ګربز خودل شوی چې روان شوی دی. فضل حق فاروقی هم نیت لري. د کرکټ بورډ وینا دا ده چې هغه ټول لوبغاړي چې په ټیمونو کې شامل دي هغه به د 15 نه مخکې لوبه ته ځان راو رسیدي کابل ته.
bale abis په نړیوال سټیج باندې د تیرو بریاو نو وروسته د دې سیالیو لیدو ته د خلکو راتګ او علاقه څنګه لیدل کیږي؟
د سید شهزاد جان چې په افغانستان کې د تفرید پر امکانات ډیر کم دي او خاص کر کرکټ سره د خلکو دونه مینه ده او هغه پر غټه خبر هم ده هم دا چې د کرکټ مشهور ستوري هغه راځي د افغانستان په کابل میدان کې لوبيږي او هغه د نزدینه د خپل لوبغاړي ګلبدین نایب ګوري رحمان الله ګوربز ګوري احمد الله مرزه ګوري نو حق ګوري دا مشهور ستوري دي نو موږ چې نن اول ورځ لوب وکړه چې باغې کې میدان ته ډیر خلک راغلي خو یوازنه غټه تشه چې په سوشل میډیا کې ټولنې رسنې کې خلک احساس یې یاد ده چې د سندرو هغه غږونه او د موسیقي هغه چې ورسره وي شپږیزه وا چې برنګینه ښکاریده او په خوا به چې په میدان کې کوم بیرغ را پیدا هغه خلک کمی احساسې ان کرکټ سره خلک مینه لري خو غواړي چې هغه جوش جذبه نور هم وسیږي او دغه میدان څومره چې بخار رنگین او امر شاندې بیا رنگین شي.
بالکل موږ به هم تعقیب کوو حتما به یو ګورو لته سونه هم مننه عبد سکور ودان خوشاله اوسې. تر دې وړاندې د اگست لسما په نړۍ کې په داسې حال کې د ځوانانو د ورځې په توګل منځل کېږي چې افغانستان کې ځوان نجونې هڅه کوي چې د ژوند دوام او یو څه شیبه خو وخت لرلو د پاره په یو ځای کې راغونډي شي او د خپل سرنوشت په اړه د زړه خواله وکړي. په هرات کې یو داسې قهوه خانه خلاصه شوی چې چلونکي او مشتریان دواړه ځوان نجونې دي.
د ځوانانو نړیوال ورځ هر کال په همدې فکر منځل کیږي چې په ټولنه کې د ځوانانو د رول یادونه او ساينه وشي. د کارګرو نړیوال ټولنه هم وایي چې د نړۍ په پرمختګ او تحولاتو کې د ځوان قشر رول د هیرولو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د نفوس 3.5 مثلا ځوانان جوړوي، خو د ورستیو شرایطو له کبله د یو لړ محرومیتونو سره مخ دي او د همدې محرومیتونو د کمولو لپاره په هرات کې یو شمېر جونی یو قهوه خانه خلاصه کړه.
استقبال ها خیلی زیاده، از هر سنینی به کافه ما مراجعه میکنم، مشتری از هر سنینی و هر سلیقه ای داریم. من خیلی خوشبختم که مردم شهر ما اقدر پیشواز بودن در این مورد.
هرات کې د دې قهوخانه چلوونکو مشتریان دواړه ځوانې نجونې دي او خوشاله دي چې د ناستې او اختلاط فرصت ورته پیدا شوې ده.
واقعا سمه ده محمد من خیلی خوشحال شدم. ما دلیل از اینکه دیدم دختر خانم اومدن رو پا خود خواستاد شدن در کاران از اینا چند تا دختر خانم دیگه میتونه به کار برسه، وظیفه پیدا بکنه، کنار از اینا استادگی بکنه و روی گرفتم که بیشتر از دختر خانم استقبال بکنم، بیشتر پیگیری باشم که یک دختر خانم کار آغاز میکنم و دنباله برم. به نظر من خیلی کار عالیه.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه درې کاله پس ته هرات د قهوخانې مراجعین د سختو بندیزونو نه پس اوس یو څه راحت احساسوي چې دلته راغونډیږي، مطالعه کوي او یو څو شیبې ملګرو سره تیروي.
مدد زیاد نمیشه که مشتری کافه هستم بخاطر که طالب همچین جایی نداشتیم که برای خانوما باشه، ما به که بیاین که کافه و کتاب و اینا باشه و سی که همچین محیطی باز شده خیلی خوشحالم و مشتری های کافه هستم همیشه.
بلخوا د طالبانو د بیا واکمنۍ دونه درې کاله پس افغانستان هنرمندان لا هم د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې دې کې یو هم وحید نگزای لوګری دی چې سارندغه غوی خوای چې دومره څه نشي ګټلی چې خپل کور پرې وچلوي.
دغه موسیقي نه وختیم چون نمیده که زمینه برای موسیقی مساعد نیست، مثلا ما موسیقی بنوازیم و نه یک جاییست و نمی نوازیم به خاطر ازی که امی امال اسلامی موسیقی را فعلا بند است در افغانستان. وقتی که بند است ما نمیتونیم که مثلا به خاطر اینکه مثلا ما موسیقی بنوازیم ما قانون یک وطن زیر پای کنیم.
په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله په داسې حال کې پرې کیږي چې د افغانستان ولس د اساسي حقونو نه محرومه او راتلونکي ته ډیر هیله مند نه ښکاري. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تر اوسه ستاسو د ملتیانه بیا هم د ژله کومې مننه کوم د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه کولای شئ زموږ د ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو لاره وګوري. اوس د دری خبرونه وارد زما همکارانه لینا روزبه او همدارنګه ژیلا نوري مکسرا دی په استودیو کې چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي. نو نو له تاسو اجازه غواړو، شپې ورځې په خیر. د تل پښانمو الله ملک.